ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د روانې خبرونې د سر موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تیر یو شوارور د بارانونو غړې له وجنه د هغه ځانونه دي چې د صوبه کې اوریدلې دي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خړومبې د مشال ریډیو خبرونه په خیبر پختونخوا کې د افتونو پر مهال د تنظیم ادارې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بارانو ډامره لس تنه وژل شوي او دولس زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانې پیل کړې دي. او د نن څخه رومانی او بلغاریا په یورپ کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پارزي توګه شامل شوي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې د افتونو پر مهال د تنظیم ادارې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بارانونو له امله لس تنه وژل شوي او دولس زخمیان دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د مارچ په 1/3 مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ پر 9/10 په شوو بارانونو کې د کورونو چتونو او دیوالونو پریوتو له وجې په شانګله کې سلور بنو کې درې او په باجوړ او مانسهره کې یو تن وژل شوی دی چې پکې اته ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي.
د حق رسیدلی وارثان ته به صوبائی ریلیف پالیسی تر مخه لس لکه او جوبلو کې زیات زخمیانو ته درې لکه او معمولی جوبلو ته به 50,000 روپۍ به هم ورکول شي. د پی ډی ایم ای له اړخه ایمرجنسی نمبر 1-00 هم عوامو لپاره په مکمله توګه فعال دی.
نوموړي زیاته کړه چې په شو بارانونو کې 20 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې درې په مکمله توګه وران شوي دي. پی ډی ایم ای زیاتوي چې زیات نقصان په پیښور نو خار باجوړ شانګلان مانسهرا بنو مومندو مردان او شمالي وزیرستان کې شوی دی. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی پوځیانو برید شوی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د گوادر پولیسو لخوا ځایي خبریالانو ته په لیږل شوو معلوماتو کې چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی ویل شوي چې نن سهار په انقره بند سیمه کې په برید کې سلور پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په دې ورستو کې په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو حمله زیاتې شوې دي. د پوز د اماډیو کې داري آی اس پی آر د مارچ په 16 ویلي وو چې وسلوالو د کیچ زلې په تربت سیمه کې د بهري ځواکونو په مرکز هم یو برید کړی وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا د وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانې پیل کړې دي. د حیات آباد تاتاري تاڼۍ د پولیسو یو افسر د نوم نه خپرولو په شرط پر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د دغو افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته ولیږي، خو پیور کارډ لرونکي نه وباسي. بلخوا په پیښور کې میشه افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال حاجی حسن پرون مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ورته دومره وخت ورکړي چې پکې دوی خپل جایدادونه خرڅ کړي. د پاکستان د سینټ په انتخاباتو کې له بلوچستان ټول 11 نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون د مارچ په 10 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ 80 خالص او کوډه کولو لپاره د اپریل په 2 نیټه انتخابات وشي. د انتخاباتو لپاره ټول 120 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو. کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ریټرننګ افسرانو د ټولو نوماندانو حتمی فهرست یا نوملړ خپور کړی دی چې تر مخه 13 کاندیدان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. او وروستۍ خبر دا چې لنن څخه رومانیا او بلغاریا په اروپا کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پارزي توګه شامل شوي. د سو کلونو تر سختو مذاکراتو وروسته د بلغاریا او رومانیا ترڅنګ اروپایي ټولنې هم دا اقدام ستایلی دی. د اروپایي کمیشن مشر ارسلوون درلیبن د مارچ په 10 په یو بیان کې ویلي چې د جداد دواړو هیوادونو لپاره ستره بریا ده او د شنګن سیمې چې په نړۍ کې د آزاد تګ راتګ تر ټولو لویه سیمه ده لپاره یو تاریخي لمحه دا. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ټولو وګړو لپاره په ګډه یو پیاوړی او لا نور متحده یورپ جوړ کړي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوی زنیدا مهم مطالب به هم ووري. د خیبر پختونخوا په اکثریتي ضلعو کې د تیر یو شوارور د بارانونو او ګلو له وجې نه ګڼ مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
پی ڈی ایم ایل اړخه ضلعي انتظامیه ته متاثرینو ته امدادي سامان سره سره امدادي معاوضه هم زر تر زره ورکولو هدایت شوی دی.
حکومت پریکړه کړې ده چې د سیټیزن توب یا د وګړیتوب د کارډ لرونکي افغان کډوال هم ستنوي.
جائیدادونه دي دلته دکانونه دي مارکیټونه دي ډېر غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړی ده. وای چې موږ د سپتمبر راکول شي نو بس بچیان هم ټول دلته واړل شوي دي. افغانستاني ولاکه په دې سترګو لیدلی.
یو اشتمه پیړۍ ده او دنیا اسمان ته ورسېده. سپوږمۍ او مریخ ته خو د برمل خلک اوس هم د انټرنیټ نه محروم دي.
راغدی کې پرمیز دلته داسې مشکلات دي چې کومه د نیټ مسله دوه تر وسه پر نه دوه حل شوی ډېر وخت شي چې د میجا نیټ بند دی.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو زمونږ دا خبري غړای دا او د سر راپور تاسو ته پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې د ورستی راپور تر مخه په دې صوبه کې بارانونو لس کسان مړ کړي او دولس یې جوبل کړي دي. په مړو او جوبلو کې زیاتره ماشومان او زنانه دي. پی ډی ایم ای ویلي چې په ورستو بارانونو کې لسګونه ودانو ته هم زیان رسیدلی دی. پی ڈی ایم ای زیاتوي چې په اغیدمنو سیمو کې یې امدادي کاروایانې پیل کړي دي او امدادي سامان هم اړوند ضلع انتظامیو ته سپارل شوی دی چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. په دې حکرا نور تفصیل له پیښورا زموږ خبریال شبیر احمد جان راکې.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبای ادارې پی ڈی ایم ای ترمخه په 29 او 30 مارچ شوی بارانونو د خیبر پختونخوا بیلابیل ضلعو کې لس کسان وژلې چې پکې اته ماشومان او دوه زنانه شامل دي. دا ډول دولس جوبل شوی کسانو کې نه ماشومان دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. مالی زیانونه هم اړولې دي. ودانې ړنګې کړې دي، فصلونه خراب کړې دي او تر 400 مالونه یا سروې هم ډکړې دي. د دغه زیانونو وروسته د امدادي کاروایانو او مالی مرستو په اړه د قدرتی اپتونو د نظم ادارې ویان انور شہزاد وای.
پدی لڑکی پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ ریسکیو ٹیمونہ اور نور متعلقہ ادارے چمتو دی اور متاثرہ ضلعوں کے پ امدادی کاروائیوں کے ہم مصروف دی. متاثرہ ضلعوں کے متاثرین مرستی دپارہ ریلیف اور امدادی سامان ہم ورکھڑے شوے تھے. پی ڈی ایم اے لاڑکا ضلع انتظامیہ تا متاثرین تا امدادی سامان سرا سرا امدادی معاوضہ ہم زر تر زر ورکول ہدایت شوے تھے. دا حق رسیدلی وارثان تبہ صوبائی ریلیف پالیسیہ تر مخا لسلکا اور جو لوگ بھی زیاد زخمیوں تا دری لکا و معمولی جوبلو تبا 500,000 روپے با ہم ورکے والے شی. دا پی ڈی ایم اے لکھا ایمرجنسی نمبر 100 ہم عوام دا پارا پا مکمل توگا فعال دے.
تا بارانو کی زیادتر زیان دا کورون دا چتون را پریواتو او یا دا دیوالون را پریواتو لوجی شوی دی. دا زیانون دا صوبے بیالا بیل زلون رپورٹ شوی دی چپک پیخور، نوخار، باجوڑ، شانگلا، مانسیرا، بنو، مومن، مردان، سوات، دیر او شمالی وزیرستان شامل دی. ملخوا د موسمیات محکمه تر مخه راتلونکو 24 غنټو کې زیاتره سیمو کې به موسم وچوي. ولبرا او غرزی سیمو کې لکه سوات، شانګلا، دیر، کوهستان، مانسرا او پټاباد کې د باران امکان شته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پیښور کې امنیتي ادارو د هغو افغان کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی دی چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره شته. د پیښور ښار د پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې هلته د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د کورونو او نفوسو احوال راجمع کولو بهیر شروع کړی. د دغه افسر په خبره د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې چې افغان سټیزن کارډونه لرونکي کډوال هم افغانستان ته ستنوي. دغه کارډ لرونکي افغان کډوالو په دې اقدام اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې خپلو جایدادونو او کاروبارونو د نورو معاملاتو لپاره دومره وخت ورکړ شي چې خپل جایدادونه خرج کړي. پولیس وایي اوس د افغان سټیزن کارډ لرونکو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره تیاری پیل شوی. تفصیل فرهاد شینواري ناورو.
د حیدرآباد تاتارې تھانې د پولیسو یو افسر د خپل نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په خبرو خو او شاسیمو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو استوګنځایونو نقشې جوړول او د دوی تفصيلات را جمع کول پیل کړي. دوی ویل چې تر اوسه د دغه افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل نیمایي نه به افغان سټیزن کارڈ لرونکی کډوال هم افغانستان ته لیږي، خو بیا پیوار کارڈ لرونکی دستی نو باسي. په پیښور کې مېشت افغان سټیزن کارڈ لرونکی کډوال حاجی حسن مشال ریډیو ته وای د خپل کاروبارونو او ماشومانو د تعلیم په حق لا اندېښمن دي او په کار دا دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه پکې خرڅ کړي او کاروبار راغونډ کړي.
دادونه دی دلته دکانونه دی مارکیټونه دی ډیر غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړی ده. به چې موږ د سپټمبر راکول شي نو بس بچان هم ټول دلته واړل شوی دی. افغانستاني ولاکه په دې سرګو لیدلې چې د خپل جایدادونه دغه نه موږ په کرا کرار باندې ځان خلاص کو. نور نو په دې حالت کې نو څنګه خرڅ کو؟ سو مارکیټونه ما غاسي دي، بازارونه ما غاسي دي، بس هر څه پراپرټي بالکل زی په زی نه ساده سبقونه هم بس ګذا دي زنه موزه بس هر څه ختم دي نو سب وکړو. موږ ته دونه ټیم راکه چل د خو یو کور مور یو
افغان سټیزن کارډ لرونکو ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو مې زین اولاد او د پروتو روزګار کوم ټول پریشانه کړی دي او مطلب سالویخ کالم تیر کړل او د دوی د مهمان نوازی نه یو جهان مننه او نورم د الله پاک خپل وطن آباد کی بزوبا او خلک ډیر پاګه کی دي. څوک خوشاله دي څوک خپه دي، خو هم خپل وطن د خلاصې هم ته نشته ده. نو که گزاره وکړله او اسانتی راوستله خو خپه خو که مطلب گزاره نرمی ونه کړه ټول زی ټول خلک زړونه ټکیدلې دي.
فریده ولا الدم فلحال خو کور شته دا او کاروبار هم لا نه دا کړه. کاروبار سټینګ مکوونه ال دبره دلته هم بس ډیر وخت تیر کړه کدا زم ته ډیر خو بس کولونه بم پاتې کیږي بره بس کول هغه کونه لکه دل خوشاله زیات.
تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت ټولو بې اسناد غیر ملکی وګړو ته د دغه ملک پرې خودو امر کړی وو او د بې اسناد غیر ملکی وګړو کې تر ټولو زیاته شمیره د افغان کډوالو وا او دا غی کال د نومبر لومړۍ نیټې څخه افغانستان ته د ستنولو لړۍ پیل شوې وا او یو اندازې مطابق 2023 نومبر میاشتې نه تر 2024 جنوري میاشتې پورې څه باندې 15 لک بې اسناد افغان کډوال د تورخم او چمن للارې افغانستان ته ستانه شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR ویلي وو چې پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال میشت دي او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناد افغان کډوال هم پکې دېره شوي وو. PUR یا پروف آف رجسټریشن کارډونه افغان کډوالو ته د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا د UNHCR په مرسته جاری کړي او افغان سټیزن کارډونه ورته د پاکستان د سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران په مرسته جاری شوی. UNHCR او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو په دې اندېښنه ښودلې چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کې هم داسې کسان شته چې دا مهال ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې حالات سمون نه خوري او ژوند یې له خطر سره مخ کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردن کوم د افغان کډوالو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو سند کراچای ته د کراچای په افغان کیمپ کې میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو بیا زورول پیل کړی او له دې وجې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو افغان کډوالو مشال لیډیو ته وویل چې هر ورځ د کیمپ څخه د کراچای ښار بیلابیلو سیمو ته مزدورۍ لپاره ځینو په لارو او کوڅو کې پولیس تنګوي او په تاڼو کې د پیسو لپاره سو سات بند ساتي. خو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د پیسو لپاره هیڅ څوک نه دي نیولي. بلخوا چارواکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې د کډوالو د معلوماتو راغونډولو عمل هم پیل کړی. دوی په خبره افغان سیټیزن کارډ لرونکي به د اپریل پر 15 خپل هیواد ته ستنوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلي راکړي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت عبدالغنی د مارچ په 13 مشال لیډیو ته وویل پولیس هر روز پلارو کوڅو کې افغانان نسی او پیسې ترې اخلي، نو ځکه دوی د کار روزګار لپاره له کیمپ څخه خار ته نشي تللې.
دا کارټو والا چې کم دی ټول کارټونه لري او پولیس والا یو کس په سرخه ټول څنی پیسې اخی نه. اگر د خپل مزدوري والا دی مثال دو درې واره ز بخپل به ولې ما زمانه پیسې اخیستې دي په دې باره کې نه. زما بخپل سمارټ کارټ دی او دا وډ مسلمانان دونه پریشان دي چې نه بیا خپل کاروبارونه پریشې دي ټول کور نه سي دا وسم کسان نشي غیر قانوني مثال نه دي. ټوټل ټول سره کارټونه دي غیر قانوني ټول تل دي ټوټل سره کارټونه دي بیا هم دوی نشي.
دا تر هغه وروسته دا چې د پاکستان د سن صوبې د کورونو چارو وزارت د مارچ په 14 یو نوټیفیکیشن خپور کړی وو چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا د افغان وګړیتوب کارډونه لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي او د اپریل تر 15 د هغوی د ایستلو په بهیر غونډه کوي. په یاد اعلامیه کې پولیسو او نورو چارواکو ته دا هم ویلې شوی چې د هغه اسناد لرونکو افغان کډوالو او د هغوی د کورونو په اړه معلومات راغونډ کړي چې افغان سیټیزن کارډ لري. بلخوا هم دغه اعلامیه بیا د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت خپره کړی او چارواکو ته پکې هم دغه لارښوینې شوې دي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت امان الله بیا مشال لیډیو ته ویلي چې چارواکو په افغان کیمپ کې د کډوالو او د هغوی د کورونو د شمیرنې عمل پوره کړی دی. نوموړي په وینا چې قانوني میش کډوال د حکومت د نوي لارښوینو له کبله سخت په یره کې دي.
مطلب یو میش 15 دن پر افغان کیمپ رجستر وشو په کورو باندې دیوالو باندې لیکل شو د پیوار کارت په کور کې سوده نه ده. یعنی مطلب پلس کی اته نه پیوار کارت دوه اسیسی ده هغه اسیسی مو سره لیکل شو دی. نو خلاخه یې رشته الله پر مخ کې درې میش مخ کې مطلب سره خلک باندې ظلم زیاتې وشو په شهر کې. مطلب هغه ظلم نه وجنه خلک یریږي خلک کارو ته زیاده مزدوري ته سوک ریټي پشا کې سوک بلاک سوک کاغذ مطلب مختلف مزدوري ده هغه نه خلک کله خلک پولیس والے یې رول شهر کې مطلب چانه پیسې اخست چانه څه اخستو.
په کیمپ کې میشت اتیا کلن فیض محمد بیاوائی د ژوند زیاتره برخه یې په پاکستان کې په کډوالۍ کې تیره کړه. ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. نوموړي په وینا هغه څه چې په خپل ژوند کې ترلاسه کړي دي په پاکستان کې دي، نو څنګه خپل کاروبار او هر څه پرېږدي او په لنډ وخت کې بیرته افغانستان ته لاړ شي؟
په دغه ټیم باندې موږ سره بچان ستا مریضان ستا دلته کاروبارونه مو دي. 45 کاله کېږي موږ دلته کاروبار کړی دي. موږ دلته زندگی برابره کړې ده. زموږ زندگی را خرابېږي په دې وجه باندې. زموږ تللو ته په دغه رقم باندې زړه نه کېږي. اوس دغه ته مونږ رانی دغه تصور کولای نه شو چې مونږ هلته څه وکړو. چې کم کسان تللي په دغه انقلاب کې چې پروش کال کې دا څو میاشتې مخکې چې کم کسان افغانستان ته اوس داسې حال دی نه چې خپل یوه ګوله ډوډۍ ته محتاج دي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میز زیاتره کډوال هم دغه شکایت کوي چې پولیس د پیسو لپاره تنګوي نسی او سو ساعتو لپاره یې په پولیسو تاڼو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا مشال لیډیو ته ویلي د افغان کیمپ او نورو سیمو کې پولیس د معمول په څیر د خلکو تالاشي اخلي او په ځینې جرمونو کې ککړ کسان نیولې شوي هم دي. نوموړي په وینا چې پولیسو د پیسو لپاره هیڅوک نه دي نیولي او که څوک په دې اړه ثبوت لري نو شکایت دی وکړي. دوی به د هغه چارواکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ کډوال میشتي. دوی ته د پاکستان حکومت د وسېدو لپاره ځانګړي کارډونه ورکړي دي او نن د مارچ په 13 د کډوالۍ کارډ لرونکو افغانانو د وسېدو موده پای ته رسیږي. له دې وړاندې د افغان کډوالو د کارډونو موده چې تیر کال په 13 جون ختمه شوې وه، د پاکستان تیر نگران حکومت لومبې د 13 دسمبر پورې او بیا د 13 مارچ پورې د کارډونو موده غزولې وه. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر لړومبۍ نیټې راهسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر مخه تیر کال د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته استولې شوي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو په پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستانه بیا بیا غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي، خو هغه وخت د پاکستان نگران حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په هرنۍ کې پرون بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 زخمیان شوي دي. د هرنۍ چارواکي وایي دا چاودنه هغه وخت شوی وه کله چې د ماړی ګیس کمپنۍ کارکوونکي د سروې په خاطر په ګاډي کې روانو. د برید ذمواري بلوس له بیش نارمی منلې ده. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د ارنای په سپین تنګي یونین کونسل په سیمه کې د مارچ په 13 نیټه چاودنه سوې چې له امله یو کس مړ او 14 نور زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د ارنای ضلع مرستیال کمشنر جاوید ډومکی ویلي دي چې د ارنای او دوکی په سرحدي سیمه کې د ماړی ګیس کمپنۍ ملازمین یا کارکوونکي د سروې لپاره په یو کوسټر موټر کې روان وو چې هلته ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم یا ماین سره نښتې دي چې له امله یو کس مړ او 14 نور زخمیان شوي دي. څوک چې د علاج په خاطر وکوټ ته رسول شوي دي. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د ځینو زخمیانو وضع سم نه و. د چاودنې وروسته امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دي. پر یاد چاودنه د بلوچستان لا وزیر میر سرفراز بوکټي سخت خوشنۍ ښکاره کړې ده او د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی. په کوټه کې د اعلی وزیر لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د هرنای د چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت دی په 24 ساعته کې خپل ریپورت و حکومت ته وړاندې کړي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان هرنای د قدرتي شتمنۍ یا مادن څخه ډکه ضلع ده. د مارچ په 16 نیټه هلته د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه او په نتیجه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان سوي وو. د بلوچستان د نورو برخو په ډول هرنایي هم په هغه ضلعو کې شامل ده چیرې چې کله ناکله د نامنوي دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. اولته د وسلوالو لخوا ډېری بریدونه پر امنیتي سرتیرو سوي دي چې وروسته زیاتره زمیدارانی بلوچ وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبل کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سوات اوسیدونکو وایي سخت کال د ګرانې لوجی اختر لپاره پیزارونه نشي اخیسته. دوی شکایت کوي چې د پروس کال په نسبت سخت کال د پیزارونو بیه دوه چنده زیات شوې دي. بل خو دکانداران وایي زیاتره مالونه د بهر هیوادونو څخه راځي چې د ډالر نرخ پورته کېدو سره د پیزارونو نرخونه هم زیات شوې دي. دکانداران بیا شکایت کوي چې سخت کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي نو له دې وجې روزګار هم متاثر شوی دی. سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د پیزارونو مارکیټ ته ورغلی او خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې بغړې وره
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میر سره خلک د اختر لپاره نوی پیزار اغستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمن جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل د کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو پروس کړی ما په 45 پټریال څه دي سمه اغستې رور ته مې اغستې اوس دا غي 8000 روپیه دي نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي نو غزوه مچ د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
نو تر قادر سړی چې دا
نو غزوه مچ هغه هم ځاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه لپاره ډیره ګرانه ده. پلاستو کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نوابلی چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټونو له پیزار رالواله ډېره زیاته مهنګایي ده مخکې 500 روپۍ میلاو 1200-1500 روپۍ داسې میلاویږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده.
ارزان دکان دی چې ته لاړ شي سروس ته او باټا ته لیم شوز ته لاړ شي نو بیا ریټ څنګه
هلته خو ډېر تیز ریټونه دي 3500-4000 دا ریټونه وایي خو دلته چې کم دي دا 1500 وایي هغه 1200 پورې ورکوي. او جی هغه خو نه شو اغستې هغه ډېره زیاته مهنګایي ده او ګراني ده په خپل بجلی م او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې ته سره پوره کیږي نه.
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانی راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانې ډېر زیات راغی او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله دی وجه چې سوکې فوټ کولې نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو دوه یا درو لوالي دوه بیا واپس بوزو هیڅ نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزان ډیر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پوری د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاری هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو تو وگی او اس د خبرون لینڈیز. خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د بارانونو له امله لس تنه وژل شوي او دولس زخمیان دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د مارچ په یو دیرشمه مشال لیډیو ته ویلي چې د مارچ په یو کم دیرشمه او دیرشمه په شو بارانونو کې د کورونو چتونو او دیوالونو پرېوتو له وجې په شانګله کې څلور بنو کې درې او په باجوړ او ماسره کې یو یو تن وژل شوي چې پکې اته ماشومان او دوه ښځې شامل دي. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی فوجیانو برید شوی چې پکې دوه فوجیان وژل شوي دي. د پوز د په برید کې څلور فوجیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانې پیل کړي دي. د حیات آباد تاتاری تاڼۍ د پولیسو یو افسر د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د دغو افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمي نیټه نه ده اعلان شوې. خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته ولیږي، خو پی او آر کارډ لرونکي نه وباسي. د پاکستان د سینټ په انتخاباتو کې له بلوچستان ټول یوولس نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون د مارچ په دیرشمه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ اته څلوېښت خالي څوکو ډکولو لپاره د اپریل په دویمه نیټه انتخابات وشي. له نن څخه رومانی او بلغاریا په اروپا کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پاریز دوکه شامل شوي. د څو کلونو تر سختو مذاکراتو وروسته د بلغاریا او رومانیا تر څنګ اروپایي ټولنې هم دا اقدام ستایلی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او زموږ دا خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او د دې تر څنګ تاسو کواړئ چې موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګری شئ، نو د په ټولنیزو پاڼو د ملګری کېدو له وجې به تاسو وکولی شئ چې تاسو به د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی به تاسو د هغې نه خبرېږئ. اوریدونکو ورزو امریکا وړاندیز کړی دی اسرائیل ته چې هغوی په رفاه کې د پوځي عملیاتو دپاره یو مهال ویش یا یو طریقې کار اعلان کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان یو راپور برابر کړی.
د اسرائیل دولتي راډیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درسیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درسیز هرزی هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې ووژل شي. د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي، او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړې چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیره اونۍ واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیره اونۍ په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیک له تصویبېدو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزې د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندېښنه پارولې ده. اسرائیل وایي د حماس د سخت دریځې ډلې غړي او یو شمېر مشران په رفح کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس ترهګره ډله بولي وایي چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیارډونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د هغه تحقیقاتي کمیشن مشر ټاکلی چې د لاسوهنې کې چارو د استخباراتي ادارو لخوا د عدلي په تورونو بسیړي. دا پریکړه د ودی ادم شابه سری په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د مارچ په 13 وشوه. د کابینې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه خط په اړه هم تفصیلي غور وشو چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته یې لګړی وو او په استخباراتي داروي تورونه لګولي وو چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. استخباراتي ادارو د ججانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه رسمن سندي ویلي، خو نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک په دې حق لرا کوي.
د کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې د کمیشن د پرې د کار کولو شرایط یا ټرمز اف ریفرنس هم منظور کړل. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته په 15 مارچ یو خط لیکلی وو. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کړنو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې وکړي. دوی په لیک کې ویلو چې په دې اړه د جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو. په خط کې د لګول شوو تورنو د پلټنو او څېړنو د پاره د سپریم جوډیشل کونسل غونډه نه راغوښتلو یا د برحاله ججانو کمیشن نه جوړولو په حق له مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د کمیشن جوړولو هرکلی وکړو.
پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې اوس وټو چیف جسټس نشي اغستی او سپریم جوډیشل کونسل سره د اختیار سره نشته. هلته کې خو د ججز خلاف چې کوم کمپلینټس دي نو هغه کې به دا غي فیصله کیږي، دا غي انکوایری به کیږي. دا خو اړو ستوک د دې نه جوړې ده. نو زه ته په دغه نظر باندې وګورم چې دې کې یو دا او بابل ده او تصدق چې جلادي بکیلی هغه کمیشن جوړ کی کفرس کا بخت رستورال. بل خبره دا و چې هغه رپورټ کمیشن چې کړ دې بیا چیلنج کړي دې په سپریم کورټ کې. اوس کله سپریم کورټ حاضر سرویس ججانو دا کړی و نو دا بیا چیلنج کړي د کوم ځای. نو زما په خیال خو بدغه کې بالکل څه بدی دشته او په کار دي چې دا وشي.
د وفاقي کابینه د منظور کړي ټرمز اف ریفرنس تر مخه به کمیشن د شپږ ججانو په خط کې لګول شو تورنو رښتیاوالی معلوموي او ګوري به چې آیا د استخباراتي ادارو کوم افسر نیخ پنې په عدالتي چارو کې لاسوهنه او په ججانو فشار راوړلو کې ککړ دی او کنه. او بیا به حکومت ته د حقایقو په اساس د استخباراتي، ریاستي یا دولتي ادارې په وړاندې د اقدام کولو وړاندیز کوي. په پېښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت اورکزی و چې جسټس تصدق جیلانی د ایماندار جج په توګه مشهور دی او د خپل کار په دوران کې ډېرې ښې فیصلې کړې دي، خو په پاکستان کې د کمیشنونو تاریخ ښه نه دی.
حکومت خودی تا ناس تو چی آغا یو دسی مطلب لکه طریقه جوڑه شی چه دا دی کم دا آغا دی دیشیز نه هوا اوزی بس اوس مطلب لکه دا چه دی اوس توتلی دا معامله چه دی ما پا خیال بایند دا حکومت پا کنٹرول که راغلا سنگه چه مخی کمیشن نو ریزلت تا ریزلت ندر گو ته نو ما تا سیخکاری دا دی بند سر ریزلت نرو گو جی پا دی چه دا چه چا خلاف کمپلینٹ تی آغا تا کتور خلق تی آغا چه دی آغا مطلب لکه آغا خلاف سوک فیصله چه دی ملک سوک نشی ورکوله او که بیا سوک ورن کی بیا آغا میں امپلیمنٹیشن نکی گی بیا آغا جان چه دی آغا مطلب
د تحریک انصاف ګوند یو مشر شریف افضل مرود په یو بیان کې ویلي چې دوی به د کمیشن د جوړولو خلاف عدالت ته ځي. تحریک انصاف ته های کورټ ته ججانو د خط لیکلو نه پس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس او د سپریم کورټ چیف جسټس د مستعفی کېدو غوښتنه هم کړې وه. د کمیشن د جوړښت او کار په حق له په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی رجنیګار رشید صفی مشال رډیو ته وویل،
حکومت د سپریم کورټ په وینا باندې بغیر سر تاخیر نه دا کمیشن جوړ کړی او د دې کمیشن مشر جیلانی صاحب جوړ کړی د چا په ایمانداری او نیک نیت باندې چې شک شوبه نشي ظاهر دي. دا کم کار چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د خط په صورت کې کړی دی، نو لاول خودی ته دا پکارو چې کم شکایت او دیتا نو دا ججان ټول په خپل با اختیار ججان دي. دی سرا د سوموټو ایکشن اغستو هم اختیارو، دی سرا د توهین عدالت د کاروای کولو هم اختیارو.
او ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسییشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسییشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی، خو بلوچستان بار اسوسییشن دا رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د ازمک ټلویزیون اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت په سیمه کې د انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنه کړې ده. د یادې سیمې ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ څخه بې برخې کېدو له وجې ستونزو سره مخامخ دي او د متبادلې هم نشته. په دې وروستو کې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفون سهولت فعال کړل شوی او کار یې پیل کړی، خو د انټرنیټ سهولت لا هم نه دی ورکړل شوی. په سیمه کې یوازې په سرکاري دفتر د انټرنیټ سہولت شته. بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې پوځي چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو د امنیتي حالاتو له وجې لا تر اوسه د انټرنیټ سہولت بحالولو فیصله نه ده شوې. نور تفصیل عمر وزیر ناو.
د مارچ په دیرشمه رزمک پریاړ کې احتجاج پر مهال دوسلی ګډیو او رزمک تحصیلونو ځوانانو وویل چې په دې ترقی یافته دور کې هم دوی د انټرنیټ نه محروم دي، نه 3G 4G او نه هم بل متبادل انټرنیټ سہولت لري. شمالی وزیرستان کې 2013 کال پس موبایل نیټورک په لومړي ځل شروع شو، خو دغلته لا هم 3G 4G انټرنیټ نه دی شروع شوی. د پریاټو سیدونکو کوثر خان مشال ریډیو ته وویل
ته نتورک او د انټرنیټ بالکل سہولت نشته. بچر د چمستا کومه دا یو شایرو کو چمستا د 3G 4G به کو موبایل دا سره چې نن فنکشن لږ کور کې کینه بالکل هیڅ کار نه کوي چې بهر تر اوځي، مطلب ډېر په مشکل سره یو سای ملایوي شي. موبایل نتورک کني مفتات کې دي چې د انټرنیټ نه ډېر زیات محروم دي. داخل
د احتجاج یو بلګډونوال حبیب رحمان وای چې احتجاج مقصد یې د انټرنیټ سہولت غوښتنه ده. دغلته د موبایل نیټورک ستنې خو لګېدلې، خو ولې د کمپنو چارواکي ورته وایي چې د انټرنیټ سہولت شروع کولو لا اجازه نشته. تعلیم یافته ځوانان او کاروباریان ورته زیات ضرورت لري.
مقصد یې دا غره چې موږ د نیټورک نه ډېر مروري او دا چې 3G 4G سیستم نشته او چې څنګه پټیزیل نیټورک تحصیل دوسلی او تحصیل وړیوم شه، خو بالکل دا نیټورک اویلیبل هم نه دی. نن سبا ایجوکیشن چې کوم دا نیټورک سره ډیر تعلق کړی چې موږ ویډ کې داسې چې ها ایم پیل کو او ایم پیل سکلرون دی او هغه د نیټورک نه ډیر پوتې دی چې کوم دې د سمستر ار ډاونلوډ کوي یا کسي هغه نه ډیر ډیر پوتې دي. دا ماډرن او د نیو کوم دې تاور سره درا میش پا ها بیکورډ باندې پوتې انګلیش ته اټ سره فیسیلیټی دی او کومه دې طرفه اټ تاور نه دی. شوی
شمالی وزیرستان کې یو فون او جاز کمپنو سرویس په ټولو سیمو کې شتون لري، خو انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته. د یو فون کمپنۍ یو چارواکي چې د سکیورټي حالاتو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر سیمه کې ستنې لګولې، نیټورک یې فراخ دی، خو سکیورټي ادارو او فوز لخوا ورته اجازه نشته چې انټرنیټ 3G 4G شروع کړي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د غلطه لفظي چارواکو هم دریز واخلو، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی یو چارواکي هم د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فوز سره په دې اړه خبرې شوې، د انټرنیټ هیڅ متبادل نشته. په لرو پرتو سیمو کې ډی ایس ایل انټرنیټ هم نه دی غځېدلې، خو لا هم د امنیتی ستونزو په وجه شمالی وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت د شروع کولو اجازه نه دی شوی. ځایی خلک وایي چې یوازې د غلطه په سرکاري دفترو او میرامشا میرعلي شاریو کې ډی ایس ایل انټرنیټ موجود دی، عام ولس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. سو نور دی ورته 3G 4G بحال کړي چې دوی هم انټرنیټ ته لاسرسی ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د جنوبی وزیرستان بیرمل تحصیل اوسیدونکي له حکومت هلته غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ لږ د کوونکي یوازې نه بلکې د دې سہولت د نشتوالي له وجې نه ډیر خلک خپلو خپلوانو سره په رابطو کې چې بهرنیو ملکونو کې اوسیږي هغوی سره ورته هم مشکلات دي. دوی د انګور اډې پر لطوال هم د انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کوي. بلخوا یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیدو ته وویل چې په سیمه کې امنیتي حالاتو له وجې د انټرنیټ نور سہولت نشته. نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سعودي وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د برمل راغزي کلي اوسیدونکی ډاکټر منهاج وزیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته ویایي
راغزی کې په میژ دلته داسې مشکلات دي چې کوم د نیټ مسله دودا تر وسه پر نه دوه حل شوی ډېر وخت شي چې د میژ نیټ بند دی. ډي اس ال کیبل یې لګېدلای دی، انګور را پر رسېدلای دی. سرکار خلک چار دنه وخلي په میژ پرایویټ خلک بالکل دغه سہولت دی نه مهیا کوي. او دلته لکه راغزی کې په مقام د دوه ټاور لګېدلې دي، یو چیپ ټاور دو او یو بل غورلامي ټاور دو. دغه کله خلوص وي کله بند وي دا نه هونه کې برابر دي. کچر دغه به حال شي نو میژ ته دا سہولت بالکل فراهم شي مهیا وشي. نو میژ د افیشل نه دغه غوښتنه کي چې میژ ته دغه د نیټ سہولت وروکو او دغه ډي اس ال کې دا مکار وکړو چې میژ وای فای ولګوي.
د راغزي کلي اوسیدونکی نور اسلام ویایي چې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د برمل تحصیل خلک وڼه بازور ته په تاک باندې مجبور کړي شوي دي. په تحصیل برمل کښې د انټرنیټ سہولت بندش په باره کښې د انګور اډا سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم ور وایي.
زه حبیب رحمان یم د انګور اډې نه. د میژو په علاقه انګور اډه کښې خو انټرنیټ بېخي نوم نشته. د حکومت نه میژ هم دغه غوښتنه دوی میژ کښې مدر نه دلته نشته دو په دغه اتلس مطلبې کښې دا هم په فرش نمبر دا مطلبه دو چې میژته ده دلته د انټرنیټ سہولت د سیګنل یې ولګوي. حکومت په پیرا بیرمل تحصیل چې کوم دی په دغه کښې د خامخا د خلکو ته انټرنیټ سہولت او د سیګنل سہولت چې په کمځي کښې نشته دا د حکومت ولګوي.
مشال ریډیو چې د تحصیل برمل اوسیدونکي غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او په وانا کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا څانګې د مارچ په 15 د پاکستان پر حکومت 10 سپارښتنې کړي چې په کې پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي، د بیان ازادي دې یقیني کړي، د لګښتو مسلو ته دې پام وکړي، د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو په اړه دې قوانین عملي کړي، او د لادرکه کسانو د موندلو او یا عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان موجودو او پخوانو حکومتونو ویلي دوی په هغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندې ساتلو لپاره کار کوي، خو بلخوا سیرونکي وایي په هغه هیواد کې د بیان ازادي لا هم د اندېښنو سره مخ ده. تفصیل فرخنده صدنور.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د جنوبی ایشیا سانګي تماش پر 15مه په خپل ایکس باندې د پاکستان پر نوی حکومت په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په لړ کې لس سپارښتنه کړي. په خپل لومړی سپارښتنه کې د بخنې نړیوال سازمان لیکلي د پاکستان حکومت په سمدستي توګه پر ټولنیزو رسنیو او خاص کر ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر دی بندیزونه لري کړی او د بیان ازادي دی یقیني کړي. د غیداري وړاندې لیکلي باید حکومت په هغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو لری کولو لپاره عملی کار وکړي. بلخوا خبریال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار وايي په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې پر رسنیو قطغرونه لګیدلی او زیاتره خبریالان ځانونه خوندي نه احساسوي.
همیشه پاکستان کې د پاکستان ټریک ریکارډ چې دی هغه غي پر کې ازادي صحافت متعلق یا هیومن رائټس چې دی هغه همیشه چې دی غي روانه دي پاتې څو همیشه کنسرن شو کړی دی. هر میا
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او په خاصه توګه د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په 1300 میاشتو کې د موبایل نتورک بحالولو او د انټرنیټ سهولت لپاره سو سو وارې احتجاجونه کړي دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې یو اوسیدونکي په اړه مشال رډیو ته وایي
مذاکرات تنور غلی هاتی چوتر اس متعلقی دی پای کے اسپتال دا سکول دا یا روڈ دا یا نیٹ ورک دا یا پچیسیل دا یا
بلخوا د بخنې نړیوال سازمان پر خپل دوه مسپارښتنه کې د پاکستان حکومت ته ویلي چې د هغه هیواد لادرکه کسانو مسله د زر تر زر هواره کړي. دغه اداري لیکلي په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شو چې له هغه راهیسې د 10000 او 8000 لادرکه کسانو پیښې رپورټ کړي دي چې پکې 3015 کیسونه د خیبر پختونخوا او 2025 د بلوچستان صوبې څخه. بلخوا د بشري حقوقو د دفاع سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا چې د لادرکه کسانو پر مسله همکار کوي مشال ریډیو توای د ایمنیسټی انټرنیشنل وړاندې هم د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان پر پخوانی حکومتونو د لادرکه کسانو د مسلې د هواري لپاره غږ کړي خو څه نتیجه نه دا ور کړی.
داسې یو کمیټې بیا جوړ شوې او ډېر هټ کمیټې او پکې ټیډر منیسټر لا منیسټر او ټول پکې وی کین موږ ټول او تاغه نکړیو چې تاسو بیا راځي خپل خپل بیا نو ورکه بل سیول سوسایټي تنظیمونه هم تللی وي وکلا هم تللی وي وکټمز هم تللی وي او بیا نو ټول واغشتي دي او بیا
دا په داسې حال کې دا چې د 2023 کال د دسمبر په 11مه له کوټې څخه د لادرکه بلوسانو د کورنۍ وغړي او د بشري حقوقو فعالان اسلام آباد ته روان شول او د دسمبر پر 6مه اسلام آباد ته ورسېدل او د پریس کلب مخې ته پرلت وه. هغه احتجاجي پرلت جنوري په 23مه ورسته تر هغه پای ته ورسېد چې د پرلت مشر مهرنګ بلوسي وویل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار وو. د بخنې نړیوال سازمان په خپل دریم سپارښتنه کې په هیواد کې د خلکو پر راټولېدو د بندیزونو لری کولو او په سالورو ماس پرختنه کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندي ساتلو او په زوره د نویستلو مسله راپورته کړی ده. دا شان د غیدارې د ماش پر وشتمه په خپل ایکس پڼا په 15مه پرختنه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د خزو مسلو ته پام وکړي او د جنس په بنیاد په ټولنه کې د تفریق او امتیاز مخه ونیسي. په خپل 15مه پرختنه کې د بخنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت داسې موثره قانون سازی وکړي چې لمخې د کورنی تشدد د پد پنامه د وژنو په زور د جنونو د مذهب بدلولو مخنیوي وشي. په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ډلې او رتمار شوه مشره فرزانه باری مشال ریډیو ته تماش په درشمه وای په هغه هیواد کې د خزو او لګکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ډیر کار پاتې دي.
کہ بہت زیادہ وائلنس جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف، ٹرانسجینڈر کے خلاف،
وہ پاکستان کی دخزو نرخزیان اور پسین صوبہ کے دلگکیو خلاف تشدد پیخی زیاد شوی دی. پسین صوبہ کے پزورا دہندی لگکیو دنجنو مذہب بدلول کی گی. بلا مسئلہ خزو تا اقتصادی انصاف ورکول دی، یعنی پکار دا دوی تحاغ سی معاوضہ ورکوشی سنگ چی سڑو تا ورکول کی گی. نو مسئلی دیری دی مونگ پخپلا ہم دا دغو غختنو پر یو لسٹ خبری کون. دا مارچ پر نویشتما دا بخلی نڑیوال سازمان پخپلا ایکس پانا پشپگمہ سپارختن کی دا پاکستان پر حکومت غک کری چی پہاغ حیوات کی دی دا مذہبی لگکیو حکونا خوندی کری، تدبی بنیادی مسئلے دی ہواری کری اور دا احمدیانو خلاف تی امتیازی قوانین ختم کری. ایمنسٹی انٹرنیشنل پر وما سپارختن کی ویلی شی دا پاکستان حکومت دی پا پوزی عدالتونو کی پر ولسی کسانو مقدمی ودروی اور پہاغ و قوانینو کی دی بدلون وکری چی پر ولسی کسانو پا پوزی عدالتونو کی دا مقدمو پر اڑ دی. بلخوا دا پاکستان دا بشری حقونو کمیشن دا خیبر پختونخوا سانگی مشر اکبر خان نمو د مارچ په دیرشمه پختنه وکړه چې کله د بشری حقونو یو نړیواله اداره د یو هیواد حکومت ته داسې سپارښتنه وکړي نو د دغې څه اثرات مخې ته راتللی شي کنه. په ځواب کې نوموړی وایي
تخدوم را زیاد دیو وزن نور کئی او ندوم را توجه ور کئی خوبل طرف تا دا مغرب سرا و دا یورپ سرا دا پاکستان دا پاکستان پشانتا ملکونو زنی معاشی حوالو سرا هم تردلشی وی ندیخ اسما یه دا ترخ پاکستان تا یادادی پشانتا ریاستونو کئی دا غیر وجه نا آغیو کوشش کئی چه اسن اصا آغا فیس سیبین که وطا ہوئی او که آغا مخت ورول تا وای وطن دیو سے کوشش ہوئی کہ جان سے خپل مخ صفا کی داغی حوالے سرا اگر چی آگا کوشش ہونا دل اخلاصا
د بخنې نړیوال سازمان په خپل اتمه سپارښتنه کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو مسله راپورته کړې. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو له وجې خلکو ته په تیرو کلونو کې ګڼ ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. له دې سربیره ایمنسټي انټرنیشنل په خپله نهمه سپارښتنه کې په پاکستان کې د مرګ سزا ختمول او په لسمه سپارښتنه کې هغو خلکو ته د تحفظ ورکولو مسله راپورته کړې چې په پاکستان کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی او اوس هم د روزي بیانونو ځانګړي لړۍ وخت دی. نن به د قانون سر لړۍ او قانون پابندۍ په ارزښت او خپل څوکۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستو په اړه واورئ. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کشیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده، نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه، نو به هم د لپاره پکار دی چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسئله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خودسری دا بیخی غلط خبره ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلط استفاده کوي، نو دا غلطه استفاده د دې خپل منصب نه دا هم شرعاً حرامه ده. د دې به دوه مثال درته زه بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی، هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم، ته ولې مانه مخکې شوي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله او ته هم دا وها په چابک او په متروکه باندې. او دته ویل یو کلمه ورته ویله: منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. لسو خراسي تاسو خلک غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه هغوی آزاد پیدا شوي دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ته چا ویلي چې اے امیر المؤمنین، ته ولې هدیه نه قبلې؟ دخل کو تحفی ولی نه قبلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبلوله. هغه ورته وفرمایل چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خلکو کمی هدیه راوړلې، هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیه السلام دپاره هدیه وه. او نن چې دا رشوت محض دی، نو زه رشوت نه قبلوم، رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دې مبارک په دې خاطر باندې دا تقوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپل چوکۍ دا غلط استعمال کی. نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو خبره ده، که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلاً دوی اروپا ته وګوري، غرب ته دی وګوري، نور هیوادونو ته دی وګوري، چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي، او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا غوي عفو غواړي او بخنه غواړي. نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهیږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي، دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.